دوی د شارګوټي ساحه غاصبانو لاندې کړې ده. تفصیل د شاه محمود شنوري په راپور کې.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ ښوونکو له تیرو 15 ورځو راهیسې کاري احتساب کړی او په خبرې دوی سره د ځمکو د ویش وعده شوی ولی عمل پرې نه ده شوی. د دې ولسوالۍ د ښوونکو په استازولۍ استاد محمد ماهر همت وایي کومه ځمکه چې ښوونکو ته د خارګوټي لپاره په نظر کې نیول شوې وه هغه غصب شوې ده. ولایتي اداره پرې غور نه کوي.
رئیس جمهور فرمان جاری کړی چې ښوونکو ته یو نمبر ځای ورکړل شي. متاسفانه ډېر غاصبین دي چې معرف لپاره کومه ځمکه په نظر کې نیول شوې ده هغه غصب کړې ده او نه پرېږدي.
یو بل ښوونکی رحیم الله وایي دوی خپله ستونزه ولایتي ادارې سره څو وارې شریکه کړې وه خو د دوی غږ څوک نه اوري.
دغه خارګوټي چې موږ چارواکي وعده کوي د هغې نه مخکې تقریبا چې زمونږ د امتحانونه شروع د جدي په 15 باندې او استادان احتساب وکړ چې په هغې کښې والي صاحب او نور چارواکي راغله او وعده یې وکړه چې په 15 ورځو کښې تاسو ته مونږه ځمکه په واک کښې در کوو او خپله تودې به شروع کړي او خارګوټې به جوړ شي. خو هغې د دې نه بېخي بالکل ځانونه داسې وګڼل چې مونږ د دې ملک نه یو، مونږ د دې ځای باشنده نه یو او نه په دې خاوره کښې مونږ حق لرو. بېخي بې پروا شول.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګیانی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې په ټولو ولسوالیو کې ښوونکو ته د ځمکو د ویش په اړه د ولسمشر فرمان عملي کړي. دی وایي کومه سیمه چې په کامې ولسوالۍ کې د ښوونکو خارګوټ لپاره په نظر کې نیول شوې وه هغه د تخنیکي له پلوه مناسبه نه ده او دوی ورته یو بله بدیله سیمه په نظر کې نیولې ده.
د انجینرۍ د اصولو مطابق هغه سیمه د سیلابونو سره نږدې ده، وخت وخت دوی له خطرونو سره مخ کېدای شي. په کمه کښې نورې هم ډېرې زیاتې ځمکې شتون لري. په همدې هڅه کې یو یوه ډله متعقده تر څو مناسب ځای چې په راتلونکي کښې دوی ته خطر نه وي او دوی په کښې په سهولت سره ژوند وکړي دا ورته په نښه کوو.
خوګیانی وایي د دې ستونزې د حل لپاره ولایتي ادارې یو پلاوی کامې ولسوالۍ ته استولی چې د ښوونکو کاري احتساب پای ته ورسوي او د اساسي ستونزې لپاره د حل لاره ولټوي. د ویلو ده چې نه یوازې د کامې ولسوالۍ ښوونکي د خارګوټو د غصب خبره کوي، له دې وړاندې په خیوې ولسوالۍ کې هم ورته ستونزه راولاړه شوې وه او د معارف کارکوونکو ښوونځیو ته د نه تګ احتساب کړی و.
د خوست ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دغه اداره په نوي لمریز کال کې د 110 میلیونو افغانیو په لګښت په خوست کې څلور مهمې پروژې عملي کوي. نجیب الله الخیل ورباندې رپورټ لري.
د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي په نوي لمریز کال کې به چې څو ورځې وروسته پیلېږي د مالدارۍ، بڼوالۍ او کارډف له ملي برنامو سربیره په یاد ولایت کې څلور نورې مهمې پروژې پلي شي. د یکشنبې په ورځ د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد لالی زدران آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یادو پروژو خواوشا 110 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او کارونه به یې د یو کال په موده کې بشپړ شي.
د الیوات په نوم باندې یو سربند ده چې له هغه نه دوه ویالي خړوبېږي، تقریبا محدود 3000 جربه مځکه باندې له هغه نه خړوبه کېږي. بله پروژه تاریخي باغ چې د مرحوم ډګر جنرال فیض محمد خان د پکتیا د نایب حکومت په وخت کې جوړ شوی و، میلمه کوټ باغ به مونږ په اساسي ډول باندې احاطه کړو، د هغه تعمیر به ترمیم کړو او هغلته به د کوریجاتو دپاره او د تحقیقاتو دپاره یو تحقیقاتي فارم به د ریاست دپاره وي مونږ آماده کړو.
نیاز محمد لعلی زدران د درېیمې پروژې ځانګړنې داسې وښودې.
ګودامونه دي چې هغه د تېرو درویو لسیزو کښې له منځه تللي وو، د دې تعمیر ګودامونو ته نهایت ضرورت ده. کوم مواد چې مونږ ته راتله خرابېده، مثلا اصلاح شوي تخمونه ډېر وخت له مونږ نه خراب شوي دي، کیمیاوي سرې، د دغو د ترمیم پروژه ده.
د خوست د کرنې رئیس وړاندې وایي څلورمه پروژه د سرسبزۍ په نوم ده چې له یوې خوا ځوانانو ته پکې روزانه کار پیدا کېږي او بل میلمه کوټ باغ چې اوس یې چاپېریال وحشي شوی نو چاپېریال به اصلاح شي.
د دې نه علاوه د دې پیسو نه مونږ 10 جربه قوریه به انشاءالله چې د میلمه کوټ په باغ کښې جوړه وسي تحقیقاتي فارم هم ده او په راتلونکي دوو یا درو کالونو کښې به د هغه نه پوره استفاده وسي، او علاوه د هغو سرکونه د هغو سیستم د هغه په دې پروژه کښې کوو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس ده هم وایي چې په نوي لمریز کال کې د مالدارۍ او بڼوالۍ همدارنګه کارډف هغه پلي کېدونکي ملي برنامې دي چې څو کاله به دوام پیدا کړي او په دې برخه کې به د میلیونونو ډالرو پروژې په خوست کې پلي شي. خو له دې سربېره هم په یو شمېر نورو برخو کې د پروژو لپاره اړوند وزارت خوست ته بودیجه بېله کړې ده.
خبریاست زیرک یا سمارت هیدفونونه مخکې لاره وتلي چې د ګوتو نښې پیژني او یوازې د خپل خاوند د ګوتو د نښو په لمس کولو کار کوي. خو اوس NEC کمپنۍ له بایومیټریک شیوي څخه په استفادې داسې هیډفون جوړ کړی چې د خپل خاوند ږغ پیژني یا د خپل خاوند د ږغ په وسیله د کار کولو او کارمندولو قومانده مني. کله چې خبرې کوي هیډفون ستاسو د غوښ لارې ستاسو ژغ تشخیصوي. هیډفون په دې وخت کې ستاسو ژغ پیژني. ان ای سی کمپنی ویلی چې دا ټکنالوژي به تر 2013 میلادي کال پورې په پراخه پیمانه بازار ته راوباسي او هیله لري چې سیاستوالو د مهمو ادارو رئیسان به زیات هرکلی وکړي، ځکه چې له دې لارې به خپل تماسونه پټ او خوندي ساتلی شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د دوو بریاو په اړه باندې درته معلومات درکوم، یعنی د ریپورټونو په شکل بده په افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورستۍ بریاو او همدارس د باز محمد مبارز چې یو افغان رزمي لوبغاړی دی د اتلولۍ په اړه معلومات خوري. لومړی راځو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریاو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د 2014 کال د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې د کرکټ نړیوالې شورا له څلورو دایمي غړیو سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د شلاوریز نړیوال جام په لومړي دور کې د دریو لوبو په ګټلو سره دا چانس چې د ټولو لپاره د ویاړ ځای دی ترلاسه کړ. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام کې چې شلاوریز دی له سریلانکا، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او انګلستان سره د لوبو چانس ترلاسه کړ. افغان ټیم دا چانس د سکاټلند، هانګ کانګ او زیمبابوې ملي ټیمونو ته په ماتې ورکولو سره ترلاسه کړ. د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړي د نړیوال شلاوریز جام دویم دور ته پوره چمتووالی لري او په خپلو لوبو سره د ډیرو پام ځان ته جلب کړی دی. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان لوبغاړو پخوانیو لوبو ته ښه تمرینونه کړي وو او همداسې بل پلان سره سم په دویم دور کې هم لوبې وکړي.
د کرکټ نړیواله شورا توجه بالکل افغانستان لپاره زیاته شوه، ولې په دې چې یو فل ممبر نشي کولی چې د انټرنیشنل شامل کړي، خو افغانستان بیا هم په نړیوال جام کې ځان شامل کړ. زموږ لوبه هم پوره چمتووالی لري، وروسته به نورو لوبو سره مخامخ کېږي، لکه تر څنګ لکه ساؤت افریقا شوه او تر څنګ چې نور هېوادونه دي چې هغوی سره به لوبې ترسره کوي او هغه هم مهمې لوبې دي. نو
افغانستان په همدې پنځشنبه ورځ له سریلانکا سره په کلکته کې لوبه کوي. د یکشنبه په ورځ د مارچ په 6مه د ممبای په وانکی ډیلو سټیډیوم کې له جنوبي افریقا سره مخ کیږي. د مارچ په 28مه په دیلی کې له انګلستان او د مارچ په 28مه په ناګپور کې له ویسټ انډیز سره لوبه کوي. افغان ټیم له دغو ټیمونو سره په داسې حال کې مخ کیږي چې له انګلستان او جنوبي افریقا سره په شلاوریزو لوبو کې مخ شوی او ماتې ترې خوړلې دي. خو د کرکټ ډیرو کارپوهانو نظر ورکړی چې افغانستان دا ځل د تیرو نړیوالو جامونو په پرتله ښه موقف لري او کولی شي چې یاد ټیمونه له ستونزو سره مخامخ کړي. اخو د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی وایي چې ډیر زیار یې ایستلی و او بالاخره وتوانېدل نړیوال جام دویم دور ته لار پیدا کړي. دی وایي دا د افغانستان لپاره ډیره لویه لاسته راوړنه ده. په 5 لوبو کې د زیمبابوې لوی ټیم مات کړی. افغانان له موږ د نړیوال جام اصلي لوبي غوښتلې، نو دا د موږ دې لوبو ته لار پیدا کړه. رښتیا هم چې دغه لوبو ته د ورتګ سیالۍ ډېرې سختې وې. افغان ټیم وروسته له هغه د نړیوال جام دویم دور ته لار پیدا کړه چې د زیمبابوې ټیم ونه توانی د دوی لخوا د 120 منډو ورکړل شوی هدف پوره کړی او خپل ټول لوبغاړي په 120 منډو له لاسه ورکړل. وبکتل شي چې افغان ټیم څنګه کولی شي د سریلانکا، انګلستان، ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ټیمونه چې هر یو یو ځل د شلاوریزو سیالیو نړیوال جامونه ګټلي مات کړي او د نړیوال جام نیمه پای لوبي ته لار ومومي. اوس به هم راشو یو بل راپور ته چې د افغان رزمي لوبغاړي د اتلولۍ په اړه دی. د رزمي لوبو افغان اتل باز محمد مبارز د او اف سي سازمان په نړیوالو لوبو کې روسي لوبغاړی امیر ستاروف مات کړ. مبارز وتوانید په دې لوبه کې چې د شمې پښپه وشوه په لومړی راوند کې په لومړیو یو نیم دقیقو کې ستاروف تسلیمېدو ته اړ کړی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. دا د رزمي لوبو د افغان اتل باز محمد مبارز خبري وي چې د روسي لوبغاړي امیر ستاروف لماتول ورسته کړی دي. د باز محمد مبارز او امیر ستاروف لوبه د او اف سی سازمان لخوا د ماسکو په لوژینیکی سټیډیوم کې وشو چې سباندې لزر کسانی نندارې ته ناست وو. باز محمد مبارز دا لوبه د افغانستان پوځیانو په 13 ملي پولیسو ته ډالۍ کړه او وی ویل چې د هیواد لپاره به داسې نورې لوبې هم کوي او د دې لپاره چې ټول افغانان د افغان پوځیانو ملاتړ وکړي. په دې لوبه کې د پوځیانو جامې پتن کړې وې.
خوشبختانه ای مسابقه فکر میکنم که د تاریخ روسیا هم
لنیکه مرغه دا لوبه زما په نظر د روسیې په تاریخ کې بیساری وه، ځکه چې ډیر خلک ورته راغلي وو. په دې لوبه کې ما وکولای شول چې خپل سیال په لومړي راوند کې په یو سبمیشن تسلیم کړم. یو وخت ما خپل د یو روسی لوبغاړي په وړاندې د همداسې سبمیشن په خاطر لوبه بایللې وه او نن دا د ما یو روسی په سبمیشن مات کړ. باز محمد مبارز وویل چې دې لوبې ته یې په تایلند کې شاوخوا دوه میاشتې سخت تمرینونه کړي وو او په ډېره لوړه روحیه یې دا لوبه وګټله. له مبارز یوه اونۍ مخکې د رزمي سپورټونو بل نړیوال اتل سیار بهادرزاده تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی کې امریکایي سیال برندن تاچ په ګوندو کړی وو. باز محمد مبارز شاوخوا لس رزمي لوبې کړي چې دوه یې بایللې دي. د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو ریدونکو، په دغه پروگرام کې مو اوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلاوریزو نړیوال جام سیالیو کې چې په هند کې دوام لري دویم دور ته لار پیدا کړي. لومړی لوبه د پنځمې پورس له سریلانکا سره ده. د یکشمې پورس هم چې د مارچ شلمه کېږي له جنوبي افریقا سره لوبه کوي او دوه نورې لوبې هم له ویسټ انډیز او انګلستان سره لري. په بل راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د رزمي سپورتونو نړیواله تل باز محمد مبارز خپل روسی سیال مات کړی دی. نو په همدې سره دا پروګرام همدلته ختمیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانکزای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. صاحب نظران چې په ټلویزیونونو او رادیوګانو کې کینی نو سترګې پټې او خوله خلاصه کی. هر کار دومره اسانه کی چې ته به وایې که د ته وسپارل شي نو په سبا به هر څه په فوق العاده ډول ترسره شوي وي. خو چې بیا کله هم دغه صاحب نظر صاحب ته کوم وړوکی کار وسپارل شي نو هغه د چا خبره هم یې ځان شرمولی وي او هم یې حکومت. له دغسې لپوکو صاحب نظرانو نه مو خدای ساته، هسې ټوله ورځ ناستی او بوس بادوي. د خپرونې په پیل کې مو د پوډاریانو د سرتسري اتحادیو انجمنونو او ټولنو له یو لوی ګام اخیستو نه خبرو. اوس پوډاریانو هم د خیر کارونو کولو